د مشال رادیو اوریدونکو سلامونه او ستړي مسیح زه بوریوال کاکړیم تاسو ته په دې ساته خبرونه کې هر کله کوم په دې خبرونه کې ل خبرونو وروسته خبري غړي په تکراری توګه در خبرو خو لومړی مو خبرونو ته پام راړم. د مهم خبرونو سره ټکی د خیبر پښتونخوا په ټانګ کې وسلوالو د پولیو ناروغي پر ضد د کارکونکو ادارې درې تنه تښتولې دي. د شمالي وزیرستان د غلام خان بندر سوداګر او کسټم ایجنټان شکایت کوي چې چارواکي پر وخت د دوی ګاډي نه کلیر کوي نو ځکه یا سبزی او میوه خرابې شي. او ملګرو ملتونو خبرداري ورکړی دی چې له نړیوالو بیړنیو مرستو پرته د افغانستان د زلزله ځپلو ژوند له خطر سره مخامخ دی. اوس بشپړ خبرونه. د خیبر پښتونخوا په ټانګ کې وسلوالو د پولیو ناروغي پر ضد د کارکونکو ادارې درې تنه تښتولې دي. د ټانګ د پولیو سو یو چارواکي د نوم نخبرولو په شرط مشال رېډي تول چې د سپتمبر پر 15 وسلوالو د کسان د ټانګ له ملاخیلو تښتولې دي. دوی وایي چې په دې کې د روغتیا نړیوال سازمان ډاکټر او دوا د پولیو ناروغي پر ضد د کارکونکو ادارې کارکونکو شامل دي. دوی وایي چې پولیسو د دې کسانو مندلو خوشکولو لپاره په سیمه کې عملیات پیل کړي دي. چا د دې پیښې ذمہواري نه ده منلې. د شمالي وزیرستان د غلام خان بندر سوداګر او کسټم ایجنټان شکایت کوي چې چارواکي پر وخت د دوی ګاډي نه کلیر کوي چې لکبل یا سبزی او میوه خرابې شي. د بندر د کسټم ایجنټان د اتحادیې مشر اعجاز خان د سپتمبر پر 15 مشال رډي ته وویل چې د دوی له سبزی او میوه ډک ګاډي تر څو ورځو پورې پر بندر ولاړ وي.
بالکل ویریفیکیشن ته چې موته کړای شه په نیمه گھنٹه شه خدا نه خوشل یه خبره شتانه ته ویریفیکیشن موته وکړه خدا نه چې ته ویریفیکیشن ته کاغذ درته ولاږي او پابند 48 گھنٹه د ای جی می ورزنا گاډی وی لوړ دی. ټماټر سبزی مابزی په ګلم خون بارډر باندې ټوله خارو پکړه. میز د خپل اعلی حکام نه دا اپیل کی وشاش غړه بالکل نظر نه غوړي خو چې کیم په نره بارډر باندې کیم وصول نه آها وصولو په میز باندې اپلای کوي.
د شمال وزیرستان د سبزیو او میوو د اتحادیې مشر حاجی عبدالله خان مشال رډي تول چې دوی له چارواکو په وار ور غوښتي چې سنتیاوی دي ورکړي خو د په خبره وخت نا وخت بندر بند وي په سیمه کې ګرز بندیز وي او مالونه پر وخت نه کلیر کیږي. خو د غلام خان بندر یو چارواکي صابر خان د سپتمبر پر 15 مشال رډي تول چې د ګاډو د اسنادو پلټلو عمل آنلاین کیږي خو د انټرنیټ او امنیت ستونزې له کبله ځنډ پکې راسي. د خبره له افغانستان د مال واردولو لپاره اسناد ضروری وي چې پر تصدیقولو یا وخت لګیږي. د پاکستان د هوا پیژندنې ادارې د سپتمبر له 15 تر 19 د هیواد په لوړو سیمو کې د باران باد او تندرونو وړاندوینه کړې ده. ادارې د ممکنه سیلابونو مځکې ښویدنې او کمزورو جوړښتونو ته د زیان رسولو خبرداری ورکړی دی. ادارې د سپتمبر پر 15 په بیان کې ویلي چې له عرب سمندرګي د منځني شدت باران اورونکي بادونه شمالي سیمو ته ننګوزي چې د سپتمبر د 15 نیټې له ماښامه تر لسمی پوری با دوام وکړي. حکومتي چارواکو ته حکم سبدي چې د ممکنه ناورینونو د مخنیوي لپاره دی تیاری ونیسي. د پاکستان پوز ادا کړی ده چې په لکی مروت او بنو کې د عملیاتو پر مهال یو ډیر وسلوال وژلې دي. د پاکستان د پوز د عامه اړیکو څانګې ایس پی آر د سپتمبر پر 15 په خبره کړي خبر پاڼه کې ادا کړی چې دا وسلوالی د استخباراتي معلوماتو پر اساس د ترسره شویو عملیاتو په ترڅ کې کړی دي. خبر پاڼه جاتي وی چې په لکی مروت کې 14 او په بنو کې 19 وسلوال وژل شوی دي. دا لغور څه ده چې وسلوالو د سپتمبر پر 15 وسلوالو د جنوبي وزیرستان د بدر فقیر سرای په سیمه کې د پاوز پر موټر بد کړو دیار لسکری وجلی او سلوریا جوبل کړیول. تحریک طالبان پاکستان د هغه حمله ذمہواری منلی و. ملګرو ملتونو خبرداري ورکړی دی چې له نړیوالو بیړنیو مرستو پرته د افغانستان په ختیځ کې د وروستیو زلزلو له امله د زیانمنسو ژوند له خطر سره مخامخ دی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي استازي او د یوناما مشري روزا وطنبایوا د زلزلپلو سیمو د لیدنې پر مهال اغیزمنو سره د مرستو په برابرولو کې د سیمه ییزو وګړو زړورتیا ستایلې او د مرستو په رسولو کې یا د ښځو رول مهم بللی دی. ملګرو ملتونو خبرداری ورکړی چې له نړیوالو بیړنیو مرستو پرته به د افغانستان په ختیځ کې د وروستیو زلزلو له امله زیانمن سوي کورنۍ ژوندی پاته نسی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي استازي او د یوناما مشري د زلزله ځپلو سیمو د خلکو د زړورتیا د ستاینې ترڅنګ د مرستو په رسولو کې د ښځو پر حیاتي رول هم ټینګار کړی دی. وروستی خبر د لوبو. د کرکټ په روان آسیا جام کې نن دوی لوبې ترسره کیږي. لومړۍ لوبه د متحده عرب اماراتو ترمیان روانه ده او دویمه به د هانګ کانګ او سریلانکا ترمنځ وي. د خبرونو پای. تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست اوریدونکو. که د خبرونې تر پایه را سره واست نو د دې ریپورټونو تفصیل به واورئ. د خیبر پښتونخوا په ټانکی وسلوالو د پولیو ناروغي پر ضد د کارکونکو ادارې درې غړي تښتولې دي. د شمال وزیرستان د غلام خان بندر سوداګر او کسټم ایجنټان شکایت کوي چې پاکستانی چارواکي پر وخت د دوی ګاډي نه کلیر کوي نو ځکه دوی ته تاوان رسیږي. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف پرون په بنو کې د وینا پر مهال ویلي چې په پاکستان کې برید کوونکي وسلوال له افغانستانه ورځي. د په وینا افغان طالبان باید په تحریک طالبان پاکستان یا په پاکستانی ریاست کې یو انتخاب کړي. د سیاسي چارې شنونکي دې ته څنګه ګوري؟
ریاستی داری ریاستی پالیسی ډیر وخت له پیل شو. د ډیر سکون باوجود هم نن په افغانستان کې د پاکستان دوست نشته. پکار داره چې دا سیاسی خلکو تور کی.
په مومندو کې خلک د انټرنیټ نشټوالي له کبله سر ټکوي چې هم یې ژوند او هم یې کاروبارونه اغیزمن شوي.
دلته په 50 پیته سل زنانه د ورځې لاړې شي. حضر چلور زنانه او کارې مونږ شي په غنا درا کې وجه څه ده؟ چې د نت کار نه کې کار ډیر شلوي.
د دې هر څه اوریدو ته مشال ریډیو سره اوسې. رازو د خبرونې لومړی موضوع ته تاسو په خبرونو کې مو اوریدل. په ټانکی د پولیو څاڅکو ورکوونکي ډلې تښتول سوي درې غړي تښتول سوي دي. پولیسو مشال رډیو ته ویلي چې نن نامعلومو وسلوالو د پولیو درې کارکوونکي وتښتول. هیڅ چا د دې پیر ذمواري لا نه ده منلې. د پولیو کارکوونکي په خوا هم وژل سوي او تښتول سوي دي چې کله ناکله یې ذمواري وسلوالو طالبانو منلې ده. نور تفصیل د اشتیاق مسجد په رپورټ کې.
د ټانک ضلع پولیسو یو چارواکي د نوم نه وشولې په لاوج مشال ریډیو ته وویل چې نن غرمې مال درې بجې نه پیژندلې وسلولې د ټانک ملازی کلی عمرخیل نه د ډبلیو ایچ او ډاکټر احسان الله سره د پولیو کارکوونکي حکمت الله او عبدالله تښتولې دي او پولیسو د تښتولې شوي کسانې د رخوشي کولې د پوره په سیمه کښې د لټون عملیات پیل کړي دي. د ټانک امن جرګې یو مشر شیخ نصیر احمد په لاکشه د بدامنی حالات په براکشه مشال ریډیو ته په دارنګ وجاګه ده.
اوس هم مطلب وسلوال خلک ګرځي برنګ رنګ جامو شي څه ټیم کېږي چې دلته یو داسې بدامني پیش نه ده شوې چې مطلب یو قتل عام یا سیول خلک چام را کړي وي. په دې چې زیات پر کردار جرګې ده چې هغه جرګې ته یو کردار ادا کړه چې هغه طالبان هم په دښو پوه کړو. طالبان تر مشرانو پورې دا خبره ورسوله چې دلته څه څه کېږي لګیا دي او بیا هغه مشرانو کوم اکشن واخیستی نو هغې بدلېږي او بیا مطلب چې کوم دلته آرمي پته ده د آرمي کوم اعلی افسران دي هغو پورې
ذمہوری لیا تردا وقت پورے چا ہم مان لیا نہ دو. اشتیاق مسجد مشال ریڈیو ڈیرا اسماعیل خان.
مشال رادیو پر وی پانی او ایف ایم اوریدلای سی د لټون فزای کی ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او ولیکي.
مشال ریډیو ته غوږ یاست اوریدونکو. د شمالي وزیرستان د غلام خان بندر سوداګر او کسٹم ایجنټان شکایت کوي چې هلته ځایي چارواکي د دوی ګاډي پر وخت نه کلیر کوي چې له کبله یې هلته د میوو او سبزیو بار لاري تر ډیر مودې ولاړې وي او سبزی او میوه پکې خرابېږي. خو د چارواکو په وینا هلته د دې هر څه کار کول لپاره د وخت ضرورت وي. د دوی په وینا د اسنادو په لټلو کار آنلاین یا په انټرنیټ کې کیږي او د انټرنیټ او امنیت ستونزې له کبله دا وځنډې شي. د دوی په وینا دوی پوره هڅه کوي چې د سوداګرو لارې یا ټرکونه پر وخت کلیر سي. نور تفصیل غلام غوث راکوي.
د شمالی وزیرستان غلام خان بندر سوداګر او کسٹم ایجنټان ګیلمن دي چې د سبزو او میوو د ګاډیې په بندر سو سو ورځې ولاړ وي چې تازه سبزی میوه یې خرابې شي. دوی له کسٹم عملې شکایتونه کړي چې د افغانستان څخه مال راوړونکي ګاډیې په بندر زر نه کلیر کیږي چې له وجې یې میوه سبزی هلته خرابې شي. د غلام خان بندر کسٹم ایجنټانو اتحادیه صدر اعجاز خان مشال ریډیو ته وویل چې کسٹم عملای د مالونو د ګاډي دوه درې ورځو کې کلیر کړي چې له وجې یې میوه سبزی په بندر ورستې شي. اسانتیا به غواړي
متفق سره مو دا فیصله وکړه چې د کیم ظلمانه حرکات په ګلمخون بارډر باندې شری کړای دی. اول خو میش ورته وی چې ما کې د سبزی او د کیم نوجات چردرینی دا کیم نقصانی نه وشول دا کاپی وی بالکل ویریفیکیشن ته چ متا کړای شه پنیما ګنټا شه خدا نه خپل خبر اشتانه ته ویریفیکیشن متا وکا خدا نه چ ته ویریفیکیشن تک غزر ته ولاجه او پابند 48 ګنټه د جی می ورزنه گاډی وی لوړ دی. ټماټر سبزی مابزی په ګلمخون بارډر باندې ټوله خارو پکړه. میز د خپل اعلی حکام نه دا اپیل کی کوشش غدا بالکل نظر نه غوړي خو چ کیم په نره بارډر باندې کیم وصول نه اها وصول په میز باندې اپلای کاوه.
غلام خان بندر باندې د اگست لومړی نیټه نه دواړو هیوادونو طرف نه تجارت تړل شوی وو چې د تیرې جمعې په ورځ بیرته بحال شوی. د شمالي وزیرستان سبزو میوو سوداګرو اتحادیه مشر حاجی عبدالله خان مشال ریډیو ته وویل چې په وار وار یې دغه تجارت کې د اسانتیاو ورکولو غوښتنه کړې. وخت په وخت د بندر د بندېدو هلته مالونو کلیر کولو کرفیو او نورستونزو په وجه تجارت غزمن شوه. حکومت فوز او کسٹم حکام دی د تجارت د پرخوالی لپاره ګامونه واخلي.
د میز ګلمخون بارډر ایوای وانی میاش باندو خلا پاک مربانی وکړه بارډر کولاو شو. درې درې ورځې د سبزی د میوه د انګیره ګاډی دراولی وی مولینا سبزی غون خراب شولا. نمیج تاجرون ډیر سخت پریشانی چې کله بارډر په یوه مسله باندې کله په بلا باندې چې بیا بارډر خدای کولاو کو بیا بل ور کله یوه مسله رچګا کو کله بلا مسله رچګا کو. مهرباني دا وکړو میشته د مزید نره نقصان نه نروکاوي. د کله د ریپیکیشن په نوم وداروي ګاډي کله د سرټیفیکیټ په نوم وداروي سره د دې چې موږ پیراټ ټیکس افغانستان حکومت ته ورکوي پاکستان حکومت ته پیراټ ټیکس ورکوي.
د سوداګرو دغه شکایتونو په اړه مو چې غلام خان بندر کې د کسٹم عملی سره تماس ونیو نو د غلام خان کسٹم یو چارواکي صابر خان مشال ریډیو ته وویل چې دغه ټول عمل آنلاین انټرنیټ د لارې کیږي. هلته د انټرنیټ ستونزه ده، امنیت ستونزې هم دي. افغانستان نه مال راوړونکو ګاډو یو اسناد ضروري دی چې کم مال راوړي نو هغه تصدیق وي چې دا غذای خپل پیداوار دی. دا هر څه چې آنلاین کلیر کوي نو وخت اخلي.
څنګه آرډر ته وشي نو په هغه سات باندې میز موجود وي او په چټۍ شامې موجود وي خو بلا ستونزې دي په شمالي وزیرستان او په بارډر باندې سکیورټي خدشات دي. دې وجنه کمد امپورټ کوله پروسیس وی مشتا چې ټرمینل تار ورسی چې نو آنلاین سیستم باندې پروسیس کېږي. په دې وجنه چې آنلاین سیستم شه زون تا ګوشه مسلې دي بیا د شمالي وزیرستان په ستا باندې زیاتای مسلې دي او سکیورټي وجوهات په نا سره چې چیکن یې یو ورته بټر کو دهنه بعد مشتار سي نه سيتا بیا کسٹم حکام یې چاندین کو بیا نه بعد چې کومه دوکانه آنلاین سیستم چې ستونزې وي نو کسٹم حکم خو چې کوم پر واس رسیږي هغه مطابق هغه خپله کاروایی کوي.
د غلام خان بندر تحصیلدار حبیب الرحمن وزیر مشال ریډیو ته وویل چې د بندر تجارت د پرخوالی او اسانتیاو جوړولو پورې هڅې کیږي. دغه ټولو ستونزو ته د چارواکو پام دی. غلام خان بندر 2014 کال فوزی عملیاتو پس هم سو کالونو پورې تړل شوی وو چې 2013 کال کې بیرته بحال شو، خو د هغې پس هم وخت په وخت یاد بندر د مختلفو ستونزو په وجه بند کړل شوی او دواړه لوري تاجرانو وخت په وخت د دغه تجارت د پراختیا او اسانتیاو ورکولو غوښتنې تکرار کړې دي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د مشال راډیو په خبری غړی کې ل روانو چارو څخه د خبرې دو ترڅنګ شننی او تبصری هم اوریدای شي. د جمعیت العلماء اسلام مشر ویلی چې پرمانیاتو او نور قدرتی وسیلو لومړی حق د هغه ځایونو د ولستی او د قانون سازی په پلمه د ځای خلکو د حق ترولو هڅه ورته د منلو وړ نه ده. مولانا فضل الرحمن دا خبره د سپتمبر پر 14 په پېښور کې د خپل ګوند د جنرال کونسل سلګونو غړو ته په وینا کې کړې ده. د خیبر پښتونخوا کابینې د وفاق لخوا ولېږل شوی قانوني مسوده د مارچ په میاشت کې له کابینې څخه منظوره کړې وه چې وروسته اسمبلی ته ولېږل شوه او هلته د اپوزیشن ګوندونو یې مخالفت وکړ او لا هم نه ده منظور شوی. نور تفصیل غلام غوث راکوي.
مولانا فضل الرحمن د مدنیاتو په اړه خیبر پښتونخوا صوبې ته د اسمبلی نه د منظورۍ لپاره رالېږل شوي نوي لانجمني قانوني مسودې ته په اشاره وویل چې د دې نوې قانوني مسودې د لارې په مرکز کې مخصوص خلک د صوبې مدني وسایل قبضه کول غواړي.
مدني وسایل کې مالک هماره صوبې کې عوام ہیں، صوبې کې آنے والی نسلیں ہیں.
زمون ولس او را روان نسلونه زمون د مدني وسیلو مالکان دي که قانون سازی کیږي یا بل څه، خو چې په نتیجه کې زمون د صوبې یا بلوچستان یا سین یا پنجاب یا د کومي صوبې په ملکیت قبضه کیږي نو جمعیت علما اسلام به د دې د حق دفاع کوي.
ملکیت پر قبضه کیا جائے گا تو جمعیت علما اسلام دفاع کرے گی.
یاد دیوی چې د خیبر پښتونخوا د کابینې نه د وفاق لخوا رالېږل شوی نوی قانوني مسوده د مارچ په میاشت کې منظوره شوې وه او د پښتونخوا په اسمبلی کې د اپریل په لومړۍ نیټه وړاندې کړې شوې وه، خو په دغه قانوني مسوده د حزب اختلاف او خپل د حکومت د قبایلي زلو د غړو د تحفظاتو په وجه تر اوسه د اسمبلی نه ده منظوره شوې. د باجوړ نه د اسمبلی حکومتي غړي اجمل خان په دغه قانوني مسوده د قبایلي ولس د تحفظاتو په اړه لمشال ریډیو سره په مرکه کې وایي.
د نیو مارچ ډیسټریکټ چې کوم وسایل دي، مادنیات دي، هغه به د قبایلو اختیار وي او قبایل به د هغه مالک وي، د هغه به اونر وي. موږ خپل اختیار هیڅ وجه باندې دې ته تیار نه یو چې موږ خپل اختیار وفاق ته ورکو یا بل چاته ورکو. زمونږ په وسایلو به زمونږ اختیاري خبره شاک دی. بل اختیار چې دی دا وفاق طرف ته روان دی او هغه موږ د قبایلو نمائندګي کو پرې اسمبلی کې دا به موږ چرتم پاس کولو لور نه کوچ.
په عین حال کې عوامي نېشنل ون په خیبر پښتونخوا صوبه کې د مدنیاتو د نوي لنجمني قانوني مسودې په ضد احتجاجونه او د صوبې زلو او تحصیلونو په کچه ټولګوندیزي غونډې هم رابللې وې چې پکې د پښتونخوا ټولو سیاسي ګوندونو د مدنیاتو نوي قانوني مسوده رد کړې وه. د وفاق لخوا خیبر پښتونخوا صوبې ته پر رالېږل شوي نوي قانوني مسوده کې دریس خپل کړی شوی چې د دې نوي قانون مقصد د غیر قانوني کانکیندنې مخه نیول دي او د مدنیاتو په سیکټر کې پانګونه کوونکو ته سهولتونه ورکول دي او د ټولو سبو لپاره د یو رقم قانون سازۍ د لارې د مدنیاتو په سیکټر کې پانګونه زیاتول دي. ولام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
په جنوبی وزیرستان کې وسله سوداګرو ویلي چې په سیمه کې د نامنیو او د سہولتونو د نشټوالي له وجې د زړغوزیو کاروبار خراب شوی دی. دوی زیاتوي چې حکومت ورباندې ټیکس لګولی دی چې ورسره مشکلات نور هم زیات شوي دي. په اسمبلی کې د دې سیمې استازي وایي چې د زړغوزیو کاروباریانو ته به د سہولتونو ورکولو لپاره هلې ځلې کوي. نور حال اشتیاق مسید راکوي.
د سویلی وزیرستان لوور ضلع زنغوزی او تاجرونه مشال ریډیو ته ویلي دي چې په سیمه کښې یې د بد امنۍ حالات او د حکومت له طرفه د سهولت نشتوالي په وجه یې کاروبار د مشکلات سره مخامخ شوی دی. په دغه برعکس د راغزۍ سیمې یو تاجر صاحب خان مشال ریډیو ته ویایي د انګوراډا سیمینا د پښتون ژغورنې غورځنګ غړی محیب وزیر ویایي چې د بدامنۍ حالات په وجه د زنغوزۍ تاجرون خپل ځنګلو ته د تګ په وخت د مشکلات سره مخامخ شوي دي.
نن سبا وخت کې د میز معاشي کیم نظام چلیږي، د میز د کور کیم خرچا چلیږي، د میز دلته د چلغوزۍ کاروبار دی، د چلغوزۍ غري نه دي اکې خلک مزدوري کو او ورسره زنغوزۍ هر وبوسي دلته خپل غره ته چې درې مې مخکو میز په زدانه ته ورباندې تاګ رو تاګ و مزدور وتلی شه، تاجر وتلی شه، اوس د هر زوی ته چې څه د هر غره په څنګ کې په خوب کې یو کیلادو یو پیکټ ای ورسره یو پوسټ ای دلته د بریګیډ نه اجازت نامه ورته وخلې. میز د ډي سي نه غوښتنې کی، میز د ریاست نه غوښتنې کی چې میز ته زنغوزۍ چې کوم روزګار دی کاروبار دی چې مې ونې دي د دې ته بچا وشي چې کوم روزګار یې دی د ته د وساعت میلاو شي. دلته خلک لګیا دی په غرینه کې غیچې دي میز غیچې ورته ویي د غینه میز زنغوزۍ وبوسي. موسم سیزن یې دی کمیش ته په دا پنځ دس پندره دن کې دا سهولیت میسر نه شه. میز مکمل معاشي قتل کېږي، دلته هر شی وبربودېږي ویلې چې دغه خپل سیزن یې چې بیا ضایع کېږي. چې کوم د تاجر مسلې دي
مشال ریډیو چې د سویلی وزیرستان لوور ضلع زنغوزۍ تاجرونه غوښتنې په برعکس د ضلع نه د قومي اسمبلی نماینده زبیر وزیر سره تماس ونیولې. هغوی وویل چې حکومت زر دغه تاجرونه ته سهولت ورکول د پوره و اقدامات کوي. د سویلی وزیرستان لوور ضلع زنغوزۍ تاجرونه د چارواکیو نه دا غوښتنه هم وکړه چې په ضلع کښې تاجرونه ته سهولت ورکول د پوره د زر بیړواندي ګامونه پورته کړي. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
مشال ریډیو د خبرونو او کره معلوماتو باوري سرچینه.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یست اوریدونکو. د خیبر پښتونخوا د ترهګرۍ ضد ادارې پروند په صوبه کې د 1,150 مطلوبه وسلوالو پر سر پیسې اعلان کړي دي. یادې ادارې د بیلابیلو سیمو لپاره د 4 ارب څخه زیاتې روپۍ د دې وسلوالو پر سر اعلان کړي دي. اوس پوښتنه دا ده چې دغه سي کارونه حکومتي چارواکو تر دې وړاندې هم کړي دي، آیا دغه سي ګامونه، دغه سي انعامونه د وسلوالو پر سر اعلانول د ترهګرۍ په مخنیوي کې مرسته کولای سي او که څنګه؟ د مشال ریډیو خبریال شبیر احمد جان په دې اړه رپورټ لري.
دا خیبر پختونخوا د ترهګرۍ ضد څانګې لخوا مطبوعاتو سره شریک کړل شوي معلومات له مخه صوبه کې 1,150 د مطلوبو ترهګرو د سرونو بیې یا قیمتونه ښودل شوي دي، چې پکې تر ټولو زیات پیښور کې 1,050 اتیا دي. ورپسې شمالي وزیرستان بنو اوډر اسماعیل خان دي چې هلته هم 1,070 کسان دي. ورپسې خیبر، کوهاټ، بره او کوزدر او لکی مروت شامل دي. دا چې ترهګرۍ ضد جنگ کې د حکومت یا امنیتي ادارو لخوا دا ډول ګامونه څومره مؤثره کېدی شي او څومره اغېز درلې شي، نو خیبر پختونخوا کې پخوانی د پولیسو افسر او د داخله چارو محکمې پخوانی چارواکي سید اختر علی شاه مشال لیډو ته وایي
چې کوم افسر دی نو عام بیا کوشش کوي ځکه چې هغه ته به انعام ملاویږي یا څوک اطلاع درکوي هغه ته انعام ملاویدی شي، نو په دې کې معاونه وي. او په دنیا کې، ټوله دنیا کې دا ریوارډ ذخیره شوی انفارمیشن څوک په دې لپاره چاته نه ورکوي، نو دې لپاره دا دهشتګردۍ نه علاوه نور جرایم هم چې وي نو هغه کې دا ضروری ده چې ته به انټیلیجنس په چې دی یو ټیکنیکلی هیومن انټیلیجنس دی هغه به تا همیشه بل سړي ته څه انسینټیو ورکړي نو الله به تا ته خبر روړي.
خو بیا په پیښور کې خبریال او شنونکي طارق وحید وایي چې دا ډول د سرونو قیمتونه ښودل په عامو جرمونو کې خو پولیس لا مرسته ورکول شي، خو نه چې په ترهګرۍ کې، ځکه ترهګرۍ کوونکي د اوسېدو، د پاتې کېدو او یا د دې تربیت ځایونه دومره ښکاره نه وي چې عام ولس ته پاتې وي.
البته دا چې کوم سکیورټی ادارې دي نو هغه چې کوم الکارات دي دا یې لپاره دا یو فائدہ مند سیس کېدی شي.
دا چې د مسلسل پوځي عملیاتو او د امنیت پر ځای کول حکومتي اقداماتو باوجود ولې تر هغه پیښو کې ورس تر بله سیواوال لیدل کیږي، نو سید اختر علی شاه وایي چې د صحیح استخباراتي معلوماتو کمې دي، د وسلوالو پټنځایونه او تربیتځایونه کم ځای دي او چرته دوی عملیات ترسره کوي او کچره دغه معلوم شي نو بیا دوی په هدف کول آسان شي.
ساده خبره ده، دهشتګردیم یو شکل دی د جرم، نو جرم مخنیوی الله ته صحیح پولیس شي چې تا ته پته وي چې دا ګروپ په قبضه کې دی، موومنټ یې څنګه دی، د هغې متعلق تا سره انفارمیشن دی او بیا په هغې انفارمیشن باندې هغه ګروپ ته سیده ورسي. دا شن دا پولیس چې دی دهشتګردۍ کښې چې دی لاګو کېږي، نو اصل کمزوري دا ده چې موږ سره د دې اطلاعاتو یا چې ورته انټیلیجنس وي د دې فقدان ښکاري ستوپورې چې تا د هغه په داګاه نه ختم کړي، داغه ٹریننگز یونه دی ختم کړي، داغه چې کوم لاجستکس دی، داغه چې کوم قبضه کې ٹریننگز کیږي، ٹرانسپورٹیشن کیږي، میډیا دا پروپاګاندا دا واخص کم دی، دا نه ختم شوی، نو دا ځکه بیا بیا ډېره ګرانه دی.
بلخوا د جمعیت اسلام فیډرل مشر مولانا فضل الرحمن په شمول عوامي نیشنل ګوند او پیپلز ګوند هم د خیبر پختونخوا په صوبایي حکومت سخت ټکونه کړي چې د دوی د غیر سنجیدګۍ او امنومان ته نه پاملرنې له وجې د صوبې د وګړو ژوند په خطر کې دی او ټوله صوبه ترهګرۍ راګیره کړې ده. خو بیا د خیبر پختونخوا حکومت هم هم او د پاکستان پوز هم وای چې د قبایلی ضلعو په شمول دیر ملکن او نورو سیمو کې د ترهګرۍ پر ضد د دوی هدفي عملیات روان دي. د پاکستان پوز ویاند ادارې آی ایس پی آر د سپتمبر په 15مه خپل خبر پاڼه کې ویلي دي چې په لکې مروت او بنو کې په جلا جلا پیغو کې دوی یو در فوسلوال چې ورته اوس فتنه د خوارج وای د وجلو دعوه کړې ده او وای چې ترهګر به دوی د جړل ختم کړي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو ته غوښتا اوسم د خبرونو لنډیز ته پام راوړم. د خیبر پښتونخوا په ټان کې وسلوالو د پولیو ناروغي پر ضد کارکوونکو ادارې درې غړي تښتولې دي. د ټانک د پولیسو چارواکي د نوم خبرول په شرط مشال رډي ته وویل چې د سپتمبر پر 15مه وسلوالو دا کسان د ټانک له ملاخیلو تښتولې دي. چا د تی پیرز موري نه منلې. د شمالي وزیرستان د غلام خان بندر سوداګر او کسٹم ایجنټان شکایت کوي چې چارواکي پر وخت د دوی گاډي نه کلیر کوي نو ځکه له کبله سبزي او میوه خرابېږي. د بندر د کسٹم ایجنټان د اتحادیه مشر اعجاز خان نن مشال رډي ته وویل چې د دوی له سبزي او میوه ډک گاډي تر څو ورځې ولاړ وي. خو د غلام خان بندر یو چارواکي صابر خان د سپتمبر پر 15مه مشال رډي ته وویل چې د گاډو د اسنادو پلټلو عمل آنلاین کیږي خو د انټرنیټ او امنیت ستونزې له کبله ځند تکي راځي. د پاکستان د هوا پیژندنې ادارې د سپتمبر له 15مې تر 19مې د ملک په لوړو سیمو کې د باران باد او د تندرونو وړاندوینه کړې ده. ادارې د ممکنه سیلابونو، ځکه شوېدو او کمزورو جوړښتونو ته د زیان رسیدو خبرداري ورکړې ده. د پاکستان فوج ادا کړی دا چې په لکې مروت او بنو کې د عملیاتو پر مهال یو دیرس وسلوال وشل دي. د پاکستان د فوج د اړیکو څنګ ایس پی آر د سپتمبر پر 15مه په خبره کړي خبر پاڼه کې ویلي چې دا وسلوال یا د استخباراتي معلوماتو پر اساس د ترسره کړو عملیاتو په ترڅ کې کړي دي. وسلوالو په دې اړه څه نه دی ویلي. او ملګرو ملتونو خبرداري ورکړی دي چې له نړیوالو بیړنیو مرستو پرته د افغانستان په ختیځ کې د وروستیو زلزلو له امله د زیانمن شویو ژوند له خطر سره مخامخ دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي استازي او د یوناما مشر د زلزله ځپلو سیمو سفر کړي او لاغزمن شو سره د مرستو په برابرولو کې د سیمه ایزو وګړو زړورتیا ستایلې ده. تاسو مشال ریډیو ته غوږی تاسو مرزو د بل ریپورت پر لور. د افغانستان په میدان کې د ګیس پروژې پرانسته سویدا ځای چارواکي وایي چې دا به د سیمې یو شمیر وګړو ته د روزګار نه یوازې د روزګار زمینه برابر کړي بلکې د افغانستان په اقتصاد کې به مهمه ونډه ورولوبي. په دې اړه تفصیل په دې ریپورت کې اورو.
د جوزجان ولایت د توتی میدان د ګازو د کشف او استخراج عملی کار د ازبکستاني شرکت ایرل کام په همکارۍ پیل شو. د طالبانو د حکومت چارواکو او د یاد ازبکستاني شرکت استازو د یک شنبه په ورځ د سنبلې په 23مه د دغه پروژې پرانیسته وکړه. د طالبانو د حکومت ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر په دې مراسمو کې وویل چې د توتی میدان د ګازو پروژه به یو شمېر افغانانو ته د کار زمینه برابره کړي او په راتلونکي کې به افغانستان د ګازو په برخه کې پر ځان سین ته ورسوي او صادرات ته به لار هواره کړي. نوموړي د قراردادي شرکت له ټولو مسؤلینو هم غوښتنه وکړه چې ټول معیارونه رعایت کړي. د طالبانو د حکومت د قانونو او پټرولیم وزیر هدایت الله بدری هم د دغه پروژې د عملی کار د پایل په مراسمو کې وویل چې د توتی میدان د ګازو بلاک ته باندې 1500 کیلومتره مربع مساحت لري او شاوخوا 13 ژورې څاګانې پکې پیژندل شوې دي. نوموړي زیاته کړه چې په جوزجان ولایت کې د توتی میدان د ګازو د کشف او استخراج 25 کلن تړون د دغه وزارت او د ازبکستاني شرکت ایرل کام ترمنځ لاسلیک شوی دی. د طالبانو د حکومت د قانون او پټرولیم وزارت په خپل خبر پاڼه کې د ازبکستان د ولسمشر د ځنګړي استازي اسمت الله ارګاشیف په حواله ویلي چې د توتی میدان د ګازو پروژه کولای سي د کابل او تاشکند ترمنځ اقتصادي اړیکې پیاوړي کړي. په ورته وخت کې د ایرل کام شرکت ستر سلاکار انجینر محمد ګل خلمی ټینګار وکړ چې دغه پروژه به له نوې ټکنالوژۍ څخه په استفادې پالیسي او سیمې ته به د انرژۍ په برابرولو کې مهم رول ولوبوي. د طالبانو د حکومت د قانون او پټرولیم وزارت د تیر کال په میزان میاس کې د جوزجان ولایت د توتی میدان د ګازو د استخراج تړون په کابل کې له ازبکستاني شرکت ایرل کام سره لاسلیک کړی و. دغه وزارت معلوماتو لمخې دغه شرکت به په لومړیو لسو کلونو کې یو میلیارد امریکایي ډالره پانګونه وکړي. یو شمېر اقتصاد پوهان وایي افغانستان دا مهال د انرژۍ په برخه کې په ځانګړې توګه په صنعتي برخه کې له ننګونو سره مخ دی او هر کال په میلیونونو ډالر د ګازو او تیلو په واردولو لګوي چې د اقتصادي زیانونو تر څنګ کله ناکله غیر معیاري هم وي چې د چاپیریال د ککړتیا لامل کیږي. له دې ډلې د اقتصادي چارو پوه عبدالناصر رښتیا دغو ټکو ته په اشاره وویل چې د توتي میدان د ګازو د پروژې پلي کېدل د اقتصادي ودې د پانګونې د اعتبار د زیاتوالي او د کاري فرصتونو د رامنځته کېدو لامل کیږي. خو نوموړي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د طالبانو پر حکومت د نړیوالو اقتصادي بندیزونه ښایي د دې پروژې لپاره د پیسو په انتقال او د ماشینونو په واردولو کې ستونزې رامنځته کړي.
هر از ګایي چې ګاز توتي میدان استخراج بشه، بدون شک در قرارداد ذکر شده که 100 مگاوات برق به افغانستان و نیز تولید خواهد کرد. کی خود
کلش توتی میدان گاز استخراج شي، هر ډول چې په تړون کې راغلي چې د افغانستان لپاره به 100 مگاوات برېښنا هم تولیدوي، نو پرته له شکه په کرنیزو او صنعتي برخو او د قانونو د کیندلو په برخه کې به ډېره ګټوره تمامه شي او نوې پانګونه به وشي. په کورني ابعادو کې هیڅ ډول ستونزه نشته، خو په بهرني برخه کې پر افغانستان د لګول شوي اقتصادي بندیزونو له امله به د پیسو په لیږد او ترلاسه کولو کې او د ماشینونو په راوړلو کې ممکن ستونزې رامنځته کړي.
د اقتصادي چارو بل پوه محمد بشیر دودیال وایي چې د طبیعي زیرمو د کیندلو په پروژو کې د سیمه ییزو کارګرانو ګمارل او د افغانستان د ونډې ډاډمنول د دغو تړونونو د ګټورتوب لپاره اساسي شرطونه دي او دا تړونونه باید په داسې ډول تنظیم سي چې ملي ګټې پکې څرګندې وي.
خصوصا برما ای دلچسپ است که کارگران محلی د استخدام شوند.
مونږ ته ځکه په زړه پورې ده چې سیمه ایز کارگران په داسې پروژو کې وګمارل شي، په هغو پروژو کې چې ټول پرسونل یې بهرنیان وي. دا مونږ ته دومره ګټورې نه دي. دغه راز طبیعي زیرمو د کیندلو په پروژه کې چې افغانستان یې په ګټه کې شریک نه وي، موږ ته ګټه نه لري. دا په دې معنا چې موږ خپلې طبیعي زیرمې لیلاموو او دا لیلام زموږ د ملي ګټو په نظر کې نیولو سره سم نه دی او باید دا قراردادونه ډیر په ځیره
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت شاوخوا درې میاشتې وړاندې د آمو سیند د ګازو د حوزې تړون له چینایي شرکت افچین سره لغوه کړ. د طالبانو د حکومت د قانون او پټرولیم وزارت د دې پریکړې لامل له تړون څخه سرغړونه او د دغه شرکت د ژمنو نه عملي کول بللي. په داسې حال کې چې ځینو راپورونو کې پڅ کار او امنیتي اندېښنې هم د دغه قرارداد د لغوه کېدو عمده لاملونه بلل شوي دي. د آمو سیند د ګازو د حوزې تړون چې د 2023 کال په جنوري کې لاسلیک شوی و، په افغانستان کې د آمو سیند حوزې څخه د آمو د ګازو تصفیه او تولید شامل و چې اټکل شوې زیرمې 80 میلیونه بیرل دي. پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته په دغه هیواد کې د نړیوالو پانګه اچونه د نړیوالو پانګونه په ټپه درېدلې او لسګونه زره کسان بې دندو سوي دي. که څه هم طالبانو په پرله پسې ډول د داعش په ګډون د امنیتي ګواښونو د له منځه وړلو خبره کړې، خو د افغانستان له شمال څخه تر منځنۍ آسیا او له هغې ورهاخوا د وسلوالو ډلو په ځانګړې توګه د داعش د فعالیتونو په اړه اندېښنې لا هم موجودې دي.
دا مشال ریډیو ده.
مشال ریته غوښته اوریدونکو، هند پرون د اسیا د کرکټ په جام کې پاکستان ته ماتې ورکړه. عموماً چې کله د کرکټ لوبې پای ته ورسیږي نو د دواړو لوبډلو لوبغاړي یو بل ته لاس ورکوي، خو د پاکستان او هند ترمنځ په لوب کې داسې ونسو چې لکه بل یا پر انټرنیټ کې یو شمیر بحثونه راولاړ کړي دي. زموږ همکار سفیر الله استانګزي دې موضوع ته کتنه کړې ده چې د پاکستان او هند لوبغاړو ولې یو بل ته لاس ورنکړ.
هندي کپتان د کرکټ بریا د پیلګام تراګریز برید قربانیانو او هندي سرتیرو ته ډالۍ کړه. هند د یکشنبې په ورځ د کرکټ په آسیا جام کې پاکستان ته په 2 وکټو ماته ورکړه. پاکستان لومړی بیټنګ وکړ او په 6 اوورونو کې 120 منډې وکړې. په ځواب کې هندي لوبغاړو یاد هدف په 14 اوور کې پوره کړ. په داسې حال کې چې لای 2 وکټې او 25 بالونه پاتې وو. دا لومړی وار و چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د تېرې مې میاشتې له نښتو وروسته د کرکټ لوبه وشوه. په بېګانۍ لوبه کې هم ګڼې داسې پېښې وشوې چې لوبه او کرکټ یې تر سیوري لاندې راوستل. د هند کرکټ ملي لوبغاړو له لوبې مخکې او وروسته له پاکستاني لوبغاړو سره لاس ورکولو ډډه وکړه. د هندوستان د کرکټ د ملي ټیم کپتان سوریا کمار یادف د خپل دغه کارننګه وکړه او ویل دا کار یې د هندوستان د کرکټ د ادارې او د حکومت په همغږۍ کړی دی. زه فکر کوم ځینې مسایل په ژوند کې تر ورزشي روحیې ورپورته دي. موږ د پلګام ترګریز برید له ټولو قربانیانو سره ولاړ یو. موږ د هغوی له کورنیو سره خپله خواخوږي ښیو. موږ دا بریا خپلو هغو زړورو سرتیرو ته ډالۍ کوو چې په سندور عملیاتو کې برخه اخیستې وه. لکه څنګه چې هغوی ټولو ته الهام راکوي، موږ هم کله چې موقع راشي خپله پوره هڅه کوو چې هغوی ته الهام وبخو. د هند کرکټ ملي ټیم سره له دې له پاکستان سره لوبه وکړه چې په کور دننه له پاکستان سره د لوبې د بایکاټ ګڼ فشارونه پرې وو. سږ می میاشت د هند او پاکستان ترمنځ د ډرون بریدونو، توغندیو او هوانو په مټ خونړۍ نښتې وشوې چې لږ تر لږه 70 کسان پکې وژل شول. دا وروسته له هغه چې د اپریل په 22مه د هند تر ولکې لاندې کشمیر کې وسلوالو بریدګرو لسګونه کان او پوځیان په یو تفریحي سیمه کې مړه او ټپیان کړل. هندي پوځ د دغه برید پړه په هغو وسلوالو واچوله چې په خبرې په پاکستان کې امن پټنځایونه لري او د پاکستاني پوځ او حکومت له ملاتړه برخمن دي. دا تور پاکستان رد کړی دی. لا معلومه نه ده چې د کرکټ آسیایی او بیا نړیواله شورا په بیګانۍ لوبه کې د شو پیښو په اړه څه پریکړه کوي، خو پاکستان وارده مخه ځینې اعتراضونه کړي دي. د پاکستان د کرکټ ملي روزونکي مایک هیسن هم وویل د هند د ټیم په پریکړه باندې خواشینی شو. هغه زیاته کړه، موږ د لوبې په پای کې چمتو وو چې د سیال ټیم د لوبغاړو سره لاس ورکړو، خو خواشینی په دې شو چې هغوی له دې کار ډډه وکړه. د هندوستان او پاکستان د کرکټ د ملي ټیمونو لوبې تل شور او هیجان ډکې وي او د دواړو ټیمونو سلګونه میلیونه پلویان له خپلو لوبډلو د بریاو تمه لري. کله کله داسې هم پیښ شوي چې د لوبې په بایللو سره د لوبغاړو پر ضد مظاهره کیږي او خلک یې عکسونه سوځوي.
مشال ریډیو ته ورسېست. د پاکستان وزیر اعظم یو ځل بیا د تحریک طالبان پاکستان په اړه د افغانستان د طالبان حکومت ته خبرداری ورکړی دی. شهباز شریف پرون په بنو کې له خبري اعلانو سره د خبرو پر مهال طالبانو حکومت مخاطب کړ او ویل چې د پاکستان او ټي ټي پی ترمنځ دی د یو انتخاب وکړي. نوموړي دا څرګندونې تر هغه وروسته کړې چې په جنوبي وزیرستان کې په وسلوال برید کې دیارلس پاکستانی عسکر وژل سو او څلور نور ټپیان سو. د حملې ذمہواري تحریک طالبان پاکستان منلې وه. د طالبان حکومت د شهباز شریف د تازه څرګندونو په اړه لا څه نه دی ویلي. د مشال ریډیو خبریال غلام غوث د موضوع ته کتنه کړې ده.
وزیر اعظم شهباز شریف وایي د وسلوالو د فعالیتونو د مخې نیولو لپاره د وفاقي کابینې غونډه راغواړي او په هغه غونډه کې به په دې اړه حتمی پریکړه کوي. وزیر اعظم شهباز شریف دا خبره د سپتمبر په 14مه په بنو کې د خپلې هغه دورې پر مهال کړې ده چې ورسره د پوځ مشر فیلډ مارشل سید عاصم منیر او د پېښور کور کمانډر هم موجود وو. دوی د هغه دورې پر مهال په شمالي وزیرستان کې د عملیاتو پر مهال د وسلوالو سره په انخته کې د 200 پوځي سرتیرو په جنازو کې ګډون هم کړی وو. په دغه مهال په امنیتي ځواکونو د وسلوالو د زیاتو شویو بریدونو په اړه وزیر اعظم شهباز شریف تور پورې کړو چې وسلوال له افغانستانه په پاکستان کې دا بریدونه تنظیموي او د افغانستان لنډمهاله حکومت دی. په پاکستان او وسلوالو کې د یو سره د ښه اړیکو ساتلو انتخاب وکړي.
اگر انہوں نے دہشت گردوں کا ساتھ دینا ہے، ان کی پوچھ بنائی کرنی ہے، تو پھر ہمیں پھر افغانستان کی انٹرم گورنمنٹ سے کوئی سروکار نہیں.
وزیر اعظم شہباز شریف زیاته کړه چې د موجوده وسلوال یاغیتوب په ضد د حتمی پیسلې کولو لپاره به د وفاقي کابینې اجلاس راواړي. ما نن د پوځ د مشر کور کمانډر او نورو چارواکو سره تفصیلي خبرې کړې دي او دې لپاره زه زر کابینې ته یو منصوبه وړم او د پاکستان په مفادو کې به موږ په شریکه پریکړې کوو.
منصوبہ کابینہ کے پاس لے کے جا رہا ہوں اور انشاءاللہ پاکستان کے بہترین مفاد میں ہم مل کر یہ فیصلے کریں گے.
وزیر اعظم شهباز شریف د وسلوالو په اړه د نوي حتمی پیسلې کولو لپاره د وفاقي کابینې د اجلاس را بللو خبره په داسې محل کړي چې د پوز مطبوعاتي ادارې ISPR په جلا جلا بیانونو کې په شمالي وزیرستان کې د عملیاتو پر مهال د 12 پوځي سرتیرو د وژنې پخله کړي وو او په کوز دیر لال قلا کې د وو سرتیرو د وژلو پیښه هم تایید کړي وه. په پیښور کې خبریال تیمور خان وایي د وسلوالو په ضد د صوبې او مرکز ترمنځ او په خپل منځ کې د ادارو ترمنځ د شریکي همکارۍ د نشتوالي په وجه وسلوال فعالیتونه ډېر زیات شوي دي.
متاسو د وزیرستان نه رونی صحیح نو بالکل تر دیر پورې او چترال پورې دا واقعیات دي او دا سورو د مونږ ګورو په دې کې اضافه راغلی ده. بلکې په تیره میاشت کې د 500 نه 550 سیوا حمله شوي وي چې دا تر اوسه پورې طالبانو سایډ نه په یو میاشت کې ټولو کې سیوا حملې دي. او دا ذمہ داری صرف د صوبائی حکومت یا د وفاقي نه ده، بلکې یو مشترکه مسله ده. او دا ایشو داسې ده چې په دې کې بارډر هم انوالو دی او بیا د صوبې اندرونی حالات هم انوالو دي. نو په بارډر خو د صوبائی حکومت دا کنده راځي، ډومین کنده راځي، او د وفاقي حکومت راځي. نو دا ایشو د کوم دی؟ د پاکستان ایشو ده، د ملک ایشو ده. او په دې باندې په کار دادی ټولی یو ځیشي او سر حکمت عملی ورته شروع کی ورته ده، ځکه چې کوم واقعات روان دي نو تاسو ښه طرف ته اشاره نه کوي. اوس اندازه هم داسې ده چې کله چیف آف آرمی سټاف رالو پر نو وزیر اعظم هم رالو پکار دار چیف مینسٹر هم بے خواہ پکے نو هغه ولې نو د هغې وجوهات لا پته نشته چې آیا هغه انوایټډ نو څه وجه وه چې هغه نو. خو ښکاري داسې چې پاکستان به یو سخت ایکشن اخلي او زما خیال داری چې اپریشن سایډ ته ولاړ شي او نور چې کوم پاسبل وی اٹیکس نو هغه به کوي. او دیګا د شپې یو فضائی حمله هم کړی ده پاکستان او هغه په دې بنو ته تخیل کې کړی ده.
ځینې شینونکي په دې نظر دي چې د پاکستان تحریک انصاف د تیر وفاقي حکومت په دور کې د تحریک طالبان پاکستان سره د شویو مذاکرات وروسته د پاکستان په قبایلي جنوبي او ځینو بندوبستي ضلعو کې وسلوال بیا راښکاره شوي وو چې اوس مهال یې په پولیسو او پوځ بریدونه زیات کړي دي. او د چارواکو او ځایي خلکو په وینا په عامو حالاتو کې هم د وسلوالو موجودګي او تګ راتګ هم زیات شوی. په پیښور کې خبریال او شینونکي شمیم شاهد وایي لدې وړاندې د وسلوالو په اړه ټولي پالیسیانې پوځي اسټبلیشمنت جوړې کړې دي چې تر اوسه د ناکامۍ سره مخ دي. او په کار د اوس وفاقي کابینه کسه پالیسي جوړوي نو چې دا د ولس او ولسي استازو په خوخه جوړ شي.
پاکستان له پکار دایي چې هغه په خپل پلي پالیسي کې باندې نظر سانیو کې وګوري چې را ترهګيري به څنګه ختمیږي. زه دا یو خبره کوم چې ترهګيري او د افغانستان سره تعلق د سیاسي معاملې دي. ریاستی ادارې ریاستی پالیسۍ ډیر وخت له پیل شي د ډیر سکون باوجود هم نن په افغانستان کې د پاکستان دوست نشته. پکار دارې چې د سیاسي خلکو تور کې سیاسي خلک ته اختیار ورکي هغه پیسېو کې نو اله ودا ترهګيري ختميږي. ترهګيري د ټوپک او د ګولې په زور نه ختميږي.
بلې خواته د پاکستان پوځي چارواکو په بیا بیا ویلي چې د وسلوالو په ضد به هدفي عملیات دوام لري او دولت د سر او مال خوندي ساتلو ته ژمن دي. خو بلې خواته په ولسی پاسونونو کې ځایی او سیاسي مشرانو د امنیتي ادارو په پالیسیو او عملیاتو تل نیوکی کړی دي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا، تاسو د مشال ریډیو خبری غړی.
د سواد د هوټل مالکانو د حکومت د تجاوزاتو ضد عملیاتو باندې تنقید کړی او تور پور کړی دی چې د حکومتي اقداماتو له وجې مالی تاوانونه ورسېدل دي. دوی وایي چې حکومت له دوی څخه انتقام اخلي. خو د تجاوزاتو ضد د حکومتي عملیاتو مشر مرستیال کمشنر محیب الله وایي چې دوی ته هایکورټ حکم کړی دی. نیاز احمد خان د دې موضوع تفصیل وړاندې کوي.
په سوات څنګهټه کې ځای د مسلم لیگ مشر او پخوانی د ضلع سوات مستیال ناظم ملک صدیق خبریالانو ته ویلي چې د سید نمبر په 11 په مرکزی سړک په غاړه د هغه دوه هوټلې او شپږ دوکانونه ضلع انتظامی د صوبای حکومت په امر ړنګ کړي دي. دی وایي چې دغه د 9 کروڑ روپۍ ودانۍ وي چې پکې په لسګونو خلکو ته روزګار ورکړی شوی وو او دغې نه 500,000 روپۍ د میاشتې آمدن راتلو. ملک صدیق وایي چې د تجاوزاتو په نوم د ودانو ورانولو کې خپل پردی روان دی.
قسنی وران کړي دیو مال نوټس خدای دغه نه لرا کړي. زما هوټل ډک پر ډکا، ایر کنډیشن نه هر نمونه سامان پکې ډک پر ډکا پروت دی. دیو راغلی دی شول رتا او یو زما شهر غزاري دیو راځي او زما هوټل را غزاري. ول زما هوټل را غزاري من لکه سکړی دا کومه کزما پنوم دا انتقال نه زما پنوم دا زما سره د ان او سی موجود دی، ان او سی را سرشتره، د کمیټې لیسنس را سرشتره، پیس ورکو ما ته خبا قاعده ټرانسفارمر لګېدلې دی، د سوی ګیس میټر لګېدلې دی، د بجلی میټر لګېدلې دی، واته ټلیفونونه لګېدلې چې دا غیر قانوني اون دامات ولې لګېدل. دین علاوه په دې نمبر خسره کې دارو قضا لما ټیبلز مکه ور کړې ده، هغه پټانی ته ټیبل اوبو تللي ما ولز مکه ور کړې ده، دې غوړې مسته کمه دا مقامی زده ده، دې لما ځمکه ور کړې ده چې دا غیر قانوني و، زما ملکیت نه و، زما په اوسم درې نوکران په هغه باندې اغستې شوي دي، هغه پې د خدای تعالی جزاني غریبانان دي، پې نوکران دي او کار پې ځاله کوي چې دا زما ملکیت نه و، دو زمانه ولې اغست، ولې زمانه ټیبل اغستا.
خبری غونډه کې شریک د سوات هوټل اسوسییشن صدر حاجی زید خان رستا مشال رډو دویل چې د سوات زیاتره هوټلې د سیند په غاړو آبادی شوي، ځکه چې سیلانیان د سوات پاکو او یخو اوبو ته ورځي. په سوات کې سیلابونو بیا د وسلوالو د راتګ او اوس د تجاوزاتو اپریشن له وجې د هوټلو او سیلګرۍ کاروبار ته لوی زیان روان دی. حکومت ته د خبرو اترو په ذریعه دغه مسله حل کړي.
دو دریو میاشتو کې چې د حکومتي دا ناوړې کاروایانې روانې دي، زمونږ د سوات ټول ټوریزم ختم شو، دلته سیاحانو راتلو منع کړو، ځکه چې هغو په ذهن کې دا دي چې یاره دلته سیلابونه دي یا خلک وړي یا حکومت لګېدلې د سیند د غاړې هوټلې ورانۍ، نو د هغې د وجې نه دلته کې سیاحت خسارې سره مخ دی او تقریبا په دې سرګنیم سیزن کې زمونږ و نیم اربه روپۍ د نن پورې نقصانات شوي چې هغه په کرایانو یوټیلیټی بلز تنخواګانو او د ریپیر په مت کې دي. کم سټاک چې موږ جمع کړی هغه کال د خرابېږي، د هغې زمونږ ته نقصان راورسېدو.
د سوات تجاوزاتو اپریشن انچارج مرستیال اضافي کمشنر محیب الله په تاغړه رسنو ته ویلي چې د صوبایي حکومت او بیا د های کورټ واضح حکم دی چې کومې ودانۍ د سیند د اوبو په لارو کې راځي هغه اړنګ کړی، او دغه سروې شوي وړاندې نه د ودانو مالکانو ته نوټیس جاری شوي.
د سیم سیف کلیئر کټ ډایرکشن دی زموږ د وزیر اعلی صاحب چیف سیکرټری صاحب چې په دې کې به بالکل زیرو ټالرنس په انکروچمنټ کې، او هغه باندې موږ لګیم، نو په دې کې چې مخکې څو کم راځي راغی نه موږ مخ نړو، زموږ لپاره خپل چیف ایگزیکټیو دی زموږ سیم صاحب دی، بیا زموږ چیف سیکرټری صاحب دی، زموږ کمشنر صاحب دی، زموږ بیس صاحب دی، هغه حیران کې دا خبره بالکل فائنل ده، په دې باندې به پالیسی لیول ډیسیژن اخیستل شوی دی، او په دې کې دوه رایې نشته، په دې کې چې څو کم مخکې ته راځي هغه ته به نقصان هم کېږي.
په سوات کې د جون په 28 نیټه بیزاګټ کې د سیند په غاړه هوټلو کې میش شپاړه سیلانیان هغه وخت سیلابي اوبو ویوړل کله چې سیلانیان د سیند مینځ ته ورغلي ول. هغې وروسته حکومت د سیند په غاړو د هغوی په وینا ناقانونه ودانو په ضد لوی اپریشن پیل کړو چې تر دې دمه د شلو نه زیاتې ودانۍ چې پکې زیاتره هوټلې شامل دي ړنګ کړای شوي. ځیلي انتظامیه وایي چې دغه اپریشن به تر کالمه پورې رسوي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
دا مشال ریډیو دا، او تاسو د مشال ریډیو خبری غړی اورئ.
مشال ریډیو ته ورځ د مومند اوسیدونکو وای چې کڑپا غرونه سړک لا هم نه دی جوړ شوی. د سیمه اوسیدونکو وای چې د سړک لوجی دوی ته پتاګراته کې ډیر مشکلات دي، ځکه چې دا سړک د پېښور په غړون نور سیمو ته هم غځېدلې دي. په سړک باندې په 2019 کال کې تمرتي کار پیل شوی و، خو تر اوسه نه دی پوره شوی. بلخو چارواکي وای چې په سړک کار روان دی او په یو دو میاشتو کې به پوره شي. شانواز ترکزی نور حال راکوي.
دا مومندو د کړپی د غرونو سړک لا هم نه دی جوړ شوی. دغه سړک چې شاوخوا شپږ کاله وړاندې ړنګ شو، د کوڼ نه تر غلنې 14 کیلومتره دی چې ځای خلکو ته ډېر مشکلات جوړ کړي. نور اسلام صافی د لکړو تحصیل اوسیدونکی دی. هغه له هغه ځای پیښور ته په تګ کې مشکلات لري، وای چې نه یوازې عام ولس ته بلکې کاروباریانو ته هم ډېر تکلیف دی.
چې کوم ایمرجنسی پیشنټ یا مریضان وي، ولې چې زمونږ په مومندو یا باجوړ کې داسې هسپتال نشته دی چې دغلته د ایمرجنسی پیشنټ علاج وشي، نو هغه بیا پیښور ته راوړي. ډیلیوري کیسونه په دې باندې سفر کوي، نو د دې د وجه خو ډیر زیات مشکلات دي، کاغه د وخت پاوالې سره، کاغه د معیشت پاوالې سره، او کاغه کم سرک پاتې دی دا د زر تر زر جوړ شي. تقریبا په دې باندې څه کار وم شو، خو چې کم پاتې دی هغه باندې کله کار شروع شي او کله چې د فند د کمی د وجه یا نور داسې مشکلات پکې راشي نو کار پې بند کړی شي.
دغه سرک د سیمټو او د اوسپنې په واسطه جوړیږي. د کړپی او ډنډ په ځایونو کې ډېر خراب دی، زیاتره وختونه پکې د ګاډو حادثې هم کیږي. د کاونټ سمع الله مومن روزانه بر مومن ته ځي، هغلته په عدالتونو کې خپل وظیفه لري او دی وای
دې حکومت کې رټولو نه ناکام تر نه منصوبه څه کړه چې شپږ وو کال مو شو 14 کیلومتره سړک دی که بیمار دی په گاډی کې واچو دا غزي پورې دی وړنو بس کار به ولکړې د شری د خوراکي کم چې دې ذمہ دار خلک دی دغه نه موږ دغه وختنه ده چې دا په لکونو خلک په دې باندې سفر کوي مریضان بوډاګان ماشومان ایمرجنسی والا خی بدلا دغه د ماربل والا گاډی دا ټول په دې روان دی او دا ټول خلک د ستونزو سره مخ دي 14 کیلومتره سړک دی مخ کې چې جوړو دی کغه نه مسړې په 20-25 منټ کې غلنه پورې رسیدې شو او اوس دغه سړک چې کم دی یو ګنټه او باندې یو ګنټه دغه کې سړی ذکر راغلی چې هر یو موړ کې گاډی ولاړی هر یو روډ بندي هر یو موړ کې سنا ستونزه جوړه شوې
دغه سړک باندې په 2019 کال کې د بیا رغونې کارونه شروع شو تر هغه وړاندې دغه سړک تر کلی جوړ و چې زیاتره وختونه به ځای په ځای ماربل وړون کوګاډو شلولې و د مومندو د ترقیاتي کارونو لپاره مقرر چیرمن او د اسمبلی غړي محبوب شیر مومند وای سړک خو ځای په ځای جوړ شوی خو ځینې خرابې او غرضې برخې پاتې دي نو د هغې دپاره دوی پیسې منظوره کړي
روان دی 40 کروڑ روپے او 20 کروڑ ہم تبیلے ٹول متعلق اس کے مجھے سر درے جو چمیش دو تیری گئے انشاءاللہ ختم شد
دا سرک باندے دا باجوڑ دیر او چترا رہم گن شمیر خلق پی خورتا تیری گئے شانواز ترک زے مشال ریڈیو پی خور
مشال ریڈیو پر یوټیوب انسټاګرام فیسبوک او ټویټر هم تعقیبولای شي
د مومندو په ګڼو سیمو کې د انټرنیټ او موبایل ټلیفون د نتورک ستونزه ده هلته خلک وایي چې دوی د انټرنیټ او په ځینې ځایونو کې ګر سره د موبایل انټرنیټ له نتورک بې برخې دي دوی وایي چې د دې له کبله د تعلیم صحت او روزګار په برخه کې ډېرې ستونزې دي په دې اړه تفصیل د مشال ریډیو خبریال شانواز راکوي
په مومندو کې د امبار تحصیل ولس هاغلته د انټرنیټ د سهولت غوښتنه کوي د ستمبر په 15 د امبار اوسیدونکو مقصود عثمان خیل وای دغه د څلور د موبایل ټاور خو لګېدلې دي خو دوی ته هیڅ داسې سهولت نه دی ورکړی چې ګنې ورباندې خېګړه وشي
دا خو چې کوم انټرنیټ ډېر سلو دی بیا تجربه خپل شاته ټاورې دومه چې دې ته په 100 گز کې په هډ کوارټر خواته نږدې نادرا ده دلته 50-50 زنانه ده د ورځې لاړې شي هلته د څلورو زنانه کارې مونږ شي په هغه نادرا کې وجه څه ده چلته نیټ کار نه کې کار ډېر سلوي نو هغه زموږ تور سری زنانه چې کوم دی هغه په انتظار باندې مړې شي
د امبار د ځوانانو د تنظیم مشر نسیم خان عثمان خیل مشهد رډیو ته وویل هغلته کاروبار هم کېږي خو د روزګار په لاره کې تر ټولو لوی خنډ انټرنیټ یا بیا موبایل نیټورک دی د زیات کړه
یا خدا سی علاقې دي چې پاغي کې بالکل سیګنل هم کار نه کوي لکه دلته خارج شو چې دغه شان شاتی مینه شو او دغه شان چې کوم د اطراف دي په دغه کې چینه شو او نور د ځایونو ډیر ډیر رمبټ شو چې پاغي کې بالکل د سره سیګنل کار نه کوي خو بیا چې کوم علاقو کې هغه سیګنل کار کوي نو الته خونی ته هغه بیا د نش برابر وي کې وسړي ورپسې دغه شان بازار تر وځي یا د لوړی ته وخیږي نو الته بیا کار کوي او دا کوم سیګنل چې کار کوي نو دلته چې کوم ځای ټاور دي نو په دغه ټاور کې هغه دوی سیستم هغه لګولې دی هغه ډیر زیات کمزوري کړی دی چې داغه سیګنل هغه سم کار نه کوي
امبار د محمدو په مشرقي اړخ د ملاکان سره په شمالي اړخ د باجوړ سره لګیدلې تحصیل دی هغلته د پنډیالی په لاره د باجوړ لوی سمت او سرک هم وتره خو هغه هم د بیا رغونې د پر اړنګ شوی چې لا هم نه دی آباد شوی مفتی میرزاد خان عثمان خیل وای دغه ډیر لوی تحصیل دی هر ورځ د غم خادی د جوابونو لپاره دوی د موبایل او انټرنیټ ضرورت وی خو چې انټرنیټ نه وي نو بیا دوی څه کوي
کومنګ ته بیمار شي او هغه کومنګ څه قسمه دغه شي اوس مثال انی پرایټ ماربل وغیرہ روزګارونه او د سبزی روزګارونه او هغه زمنګ په ټپه ناشتي ولی چې مونږ چاته یو میسج کو یا کال چاته کو ساده ناغه مونږ د علاقې نه روزو بار هغه کال کو بیمار شي راته نور څه مسله شي نو د دنیا کم حال زیت اور رسید اوس مونږ تاسو د امبار کې اوس هم د سیګنل مسله ده
د دغه تحصیل په شمول د محمد د ګڼو سیمو د پاره د انټرنیټ سہولت په والموچه دا محمدو د ډیپټی کمشنر سره رابطه وکړه نو هغه خو ملاو نشو البته د دفتر یو ذمہوار چارواکی چې نوم یې نه خود وی ویل د انټرنیټ ته سہولت لپاره د دغه دفتر د پیښور ډیویژن کمشنر ته لیټر یا درخواست ورکړی شوی او امکانات هم شته چې په لنډ وختونو کې دغه ستونزه هواره شي شانواز ترغزه مشال ریډیو په خبر
د مشال ریډیو واتس اپ چینل
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیو غانو تصویرونو غږیز خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسي پیدا کړئ
د خپل واتس اپ کینی یا چپی خواته د اپډیټ برخه ته ورسی
او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکه
پدې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګری کېدل شئ
د مشال ریډیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ